اوریدونکو السلام علیکم، دا ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت څاروان هر کله کوي. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنج شنبه ریلیف وی پاڼې خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاوو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 15% تمویل شوی او 2.1 میلیارډ ډالر کم دي. د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د ژوند ژغورونکو مرستو بهیر او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دي. د نړیوالو بنسټونو د شپیرو لمخې دا مهال شاوخوا 40 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندي برېښنا اټکل شوی دی. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی مترو پورې وي. په خبر پانی کې ویل شوی چې په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 90 کیلومترو پورې وي. د ساور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلو سیمو کې سخت ورښتونه او سیلونه وو چې د مالی زیانونو تر څنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شویزنی اوربان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. د نتانیاهو له دفتره په یو بیان کې ویل شوي دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی. د بیان له مخې صدر اعظم خپل پوست امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوست په جلا خبر پڼه کې ویلي چې د ټانکونو یوې لیوای پرون سهار د لبنان د پولي په 2 کیلومتره کې په غرنیو سیمو کې پوځي تمرین وکړ. په خبر پانی کې ویل شوی د تمرین پترس کې اسرائیلي ځواکونو په شمالي محاس کې د دشمن په قلمرو کې د مختلفو جنگي سناریوګانو لپاره خپل عملیات او لوجستیکی چمتووالی پیاوړی کړ. په همدې حال کې د اسرائیل دفاع وزیر یو اف ګالند ژمنه کړې چې پر حزب الله ډلې به حمله دوام وکړي. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په بان محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنجشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپاړسو وګړو په ډله کې وو چې د پولند د داخلي امنیت ادارې لخوا نیول شوي وو. دوی د یوې جاسوسي شبکې په اړه د تحقیقاتو په لړ کې نیول شوي چې په ماموریتونو کې اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د لیږد په اړه د معلوماتو راټولول شامل. وارساوی د کیف د ملاتړ لپاره په خپل رول کې د روسیې د جاسوسۍ او سبوتاژ کلیدي هدف پنهخه کړ. د اوکراین درویش کلن وګړی چې ماکسیم آل معرفي شوی پشپش کاله بنده او د سکم 4000 ډالر جریمه په ورکړه محکوم شو او د بیلاروس د اولاد زیسلاو پی په نوم وګړی په 10 میاشتې بند او څه باندې 2600 ډالر جریمه محکوم شو. زموږ اخلاق آزادی رادیو او د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. په افغانستان کې د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی له 3 میاشتې بند وروسته پرون د طالبانو له بنده خوشی شو. د هغه ورور له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې فهیم عظیمی د طالبانو د محکمې په حکم خوشی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو دغه فعال د خوشی کېدو هرکلی کړی. تفصیل یې واورید.
د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی د طالبانو په زندان کې له څه باندې 12 میاشتنی بند تیرولو وروسته د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خوشی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. د هغه ورور احمد فواد عظیمی پرون ماښام آزادی رادیو ته وویل
برادر محمد فهیم عظیمی در آخرین
زما ورور احمد فهیم عظیمی د محکمه په ورستی قضایی جلسه کې د محکمه د حکم لمخ خوش سو هغه شاوخوا یول سمیاشت او شل ورځې په بند کې تیر کړي او الحمدلله د خدای شکر دی چې خوش سو او اوس له خپل کورنۍ سره دی.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو له بند د احمد فهیم عظیمی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د سازمان د پنځمې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی عظیمی باید هیڅکله د نجونو د تعلیم د حق د ترویج په خاطر نه زندانی کېدلی. د څوارلسول مریض کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره نجونو تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع سوې. طالبانو وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. احمد فواد عظیمی ویلي ورور یې احمد فهیم عظیمی داسې څه نه دي کړي چې د بند سزا ورته ورکړل سي.
برادر ما باوجود از اینکه کاملا
ورور میکتم په بشپړ ډول بې ګناه او مشتل د خپل بې ګناهی ژغ پورته کاوه، خو کاش چې ژر ژغ اورېدل سوی وای، او کاش ما ورور چې بې ګناه او هیڅ جرم یې نه و کړی دومره تورې شپې او ورځې په زندان کې نه تېرولای.
احمد فهیم عظیمی او د زده کړو بل فعال صدیق الله افغان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو لخوا ونیول سول. طالبانو صدیق الله افغان د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د لوی اختر په مناسبت خوشی کړ. د طالبانو یوې محکمې په تیر اپریل میاشت کې د احمد فهیم عظیمی په غیاب کې هغه ته د یوه کال بند سزا واوروله، خو احمد فهیم عظیمی ونه منله او د استیناف غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو ځینو بنسټونو په وار وار د طالبانو له بنده د هغه د خلاصون غوښتنه کړې وه. د هغه د کورنۍ غړو په دې وروستیو کې ویلي و چې د احمد فهیم عظیمی رواني او جسمي حالت ښه نه دی او په زندان کې سختې شپې ورځې تیروي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1924 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتات.
په هرات ولایت کې یو شمېر ګرځنده صرافان ادعا کوي چې طالب ځواکونو د جواز د نه لرلو له امله نیولي او وهلي دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیه ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د ورکولو توان نه لري. د هرات د صرافانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دې د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د واټونو د سر یا ګرځنده صرافان دې د دولت د مالیو په سیستم کې شامل کړي. نور حال د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبه په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمېر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی وو یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروشها وعده کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
له بده مرغه اسلامی امارت چه 15 پیته لکه زمانت او جواز له صرافانو پړی د دې ورکولو توان هیڅ صرف نه لري. د سه شنبه پر د حکومت په ځان راغلل او اکثریت دغه صرافان یې له ځان سره بوتل او ډېرې او په ډېر سپکاوی له ځان سره بوتل. د سهار راغلل او تر مازدیګر څلور بجو یې هم دلته حضور درلوده.
صرافای بزرګر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لوده کوی ازادی رادیو تیبا ویل
که جدی گرفته. البته هفته جلوتر هم بود این کار که ما به حساب بگم که برات ما نبود هفته جلوتر بود تا می اومد میگفت نست کم نشینیم
یو هفته کیږي چې جدی نیولی مخ کې هم وو خو اوس ډیر جدی نیولی. دا سه فکر کوو لکه موږ چې مخدرات تو کې پلورو خودم چې راشي شل رینجر راځي 200 کسه له څلورو خواو را ماتیږي همدانی ول اوړل وی هغوی چې وای نزو یا لګ ممانیت وکړي وهی هم ځوان کشر سپینګیره نوی معلوم هیڅ نه پوهیږو چې څه مجرم دی
که نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و ابرو رختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
بټونو د سر یا ګرځنده دغه صرافان وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او هم دومره سرمایه لري چې کار پی وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صرف سهراب صدیقی هم وایي کچیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي، حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسئول هزینه مجوز را به حد اندک برسانه،
که مسئول اداره د جواز به ټیټه کړي، مونږ حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خو د دې جواز د ورکړې توان نه لرو، کار نشته، راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي، د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو. مجوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم، چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې پنځه شپېته لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې اتیا سلنه ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي، چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې اتیا سلنه د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد صحرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانک است.
زموږ غوښتنه له اسلامي امارات او افغانستان بانک څخه دا ده چې د وټون د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي، ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي، دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
هم کار ته خود افغانستان بانک به ازینو توضیح کنه به اوریت اسناد او سند او ضمانت بهتر میشه ای مشکلات برشه.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 430 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل سرسای دي دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
نور بس دی
شکست سکوت
نور بس دی پروگرام ته مو زنور یاس نوری هر کله کوم. په افغانستان کې د بشری حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو روان وضعیت روانونه په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مقر کې د سازمان د عمومي اسامبلی په غونډه کې او ترڅنګ په نورو غونډو او کتنو کې ډیر پام واوښت او په پر افغانستان واکمن طالبان د ښځو له حقوقو څخه په پراخو سرغړونو تورن شول. په یو مهم اقدام کې جرمني او څو نور هیوادونو په یوه ګډه اعلان کې وویل چې افغانستان به په حق د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د جوړول لپاره د نړیوال کنوانسیون چې افغانستان هم غړی هیواد دی د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو مسله وڅېړي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. د دغسې یو اقدام غوښتنه د بشري حقونو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ګډون په کور دننه او بهر د ښځو د حقونو فعالانو او سازمانونو هم په دې وروستیو کې ډېره مطرح کړې ده. جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند په ګډه اعلامیه کې چې یو شمېر نورو هیوادونو هم ملاتړ کړی ویلي چې دوی په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې سرغړونې او تیری په تیرا په دې هواد کې خزو او جنو سره د جنسیت پر بنسټ تبيزي چلن غندي په دې اعلان کې ویل شوی چې د نړیوال قانون لمخې افغانستان مسؤل دی چې د دغو سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ او د بخښنې نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل په ګډون یو شمېر لورو هم دغو هوادونو د ورستي اقدام هرکلای کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان دغو هوادونو دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ نور هوادونه هم هڅول چې دغه اقدام سره یو ځای شي چې د افغان خزو په وړاندې سرغړونو ته د حساب ورکولو پروسه مختلفه شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل هم نن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او خزو پراخ او سیستماتیک سرغړونه د هغوی له بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه ښکاره سرغړونه ده. او د بخښنې نړیوال سازمان هم د یو شمېر هیوادونو وروسته اقدام یو ښه ګام بللی دی. نن د نور بس په دې خبرونه کې له خزینه فعالانو سره همدا موضوع څېړو چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مهم سټیج کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغان ښځو د بشري حقونو د وضعیت ته چې په دې وروستیو کې ډیر پام اوښتی دی، آیا دا به وکولی شي چې په افغانستان کې عملاً د ښځو د حقونو په وضعیت کې کوم بدلون راولي او واکمن طالبان به اړ کړي چې له خپلو سختو چلندونو په شا شي؟ دې خپرونې ته مو څو میلمنې دعوت کړي دي، خو زموږ تخنیکي همکار وایي چې خزینه فعاله خدیجه امین د ټلیفون لارې راسره وصل ده، نور میلمنې به هم وروسته راسره وصل شي. خدیجه امین، خپرونې ته ښه راغلاست. لومړۍ پوښتنه، څومره دغه وروستیو څرګندونو ته تاسو هیله من یاست چې دا به وکولی شي عملا په افغانستان کې د ښځو په اوسني ژوند کې بدلون راولي؟ هغه فشارونه چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په مختلفو بڼو لګول شوي، آیا د هغو له لرې کېدو سره به مرسته وکړي؟
مننه ژوندۍ اوسه. څرنګه چې ګورو په دا په دې وروستیو کې وضعیت لږ تغییر کړی ده، نړۍ هم متوجه شوې ده اوس پوهېږي چې باید دوی عملي اقدام وکړي، ځکه چې درې کال کېږي چې د افغانستان ښځینه د افغانانو په څو وضعیت کې ژوند کوي. نو دا په دې معنی ده چې موږ ته اوس یو هیله پیدا شوې ده چې دا به د افغان ښځو په وضعیت کې لږ بدلون به راولي، ځکه چې که دا نړۍ په دې تیر درې کال کې دا کار کولای وای نو اوس افغانستان په دې وضعیت کې نه و. خو بیا هم موږ هیله من یو د دوی دا کار ته موږ ستاینه کوو، ځکه چې باید دا کار وشي چې طالبان باید دوی باید په محکمې ته واستول شي، ځکه چې څنګه چې موږ ګورو څه چې په افغانستان کې روان دي دا عدالت نه دي او د ښځو او د بشري حقونو ته دا یو سپکاوی دی.
لدينا مخکې هم ډیر ځلې مختلفو لورو د بشري حقونو فعالانو د نړۍ مشرانو په دغه سي مهمو غونډو کې دا موضوع راپورته کړی ده او طالبانو ته انڅرګند پیغامونه هم ورکول شوی دي چې دوی باید لخپلو دغه اقداماتو په شا شي. فکر کوي چې دا ځل به دغه وروستي پیغامونه طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه دا موضوع جدي تعقیبوي؟ د بشري حقوقو موضوع په تیر بیا د نجونو او ښځو د حقوقو مسله
څنګه چې تاسو ول ډیر خبري وشو د افغانستان پاک له باندې خو څه تغییر را نه کوي، لیکن مونږ هیله لرو چې نور هیوادونه هم د سلور او پیزه واټر یو ځای شي. دوی باید د ښځو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ښځې وکن په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي په افغانستان کې. نو مونږ هیله من یو چې دا وخت نو هر څه بدل شي، ځکه چې طالبان ګوري چې یو څو ورځ مخکې هغه د ښځو کانفرنس چې و په البانیا کې، نو دوی به پوهېږي چې اوس افغان ښځې هغه ښځې نه دي چې لکه پخوا غوندې خاموش وسي. نو ښځې هم پوهېږي چې دوی حق لري. نو اوس نړۍ هم د افغان ښځو دا اوس متوجه دي او دا کانفرنسونه او دا جلسات چې د افغانستان پاک رانیسي دوی متوجه شوی ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي او د دوی حق دي چې باید آزاد ژوند وکړي. او زه څه چې ګورم دا به طالبان باندې ډیر
اثر وکي ځکه چې اوس هر ورځ ګورو چې وضعیت تغییر کوي، یعنی په مثبت ډول باندې نړۍ متوجه شوې ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي او هغوی خپل حقونو ته باید ورسیږي.
د طالبانو د حکومت یو ویان د دغو هیوادونو د وروستي اقدام په وړاندې په غبرګون کې ویلي دي چې دوی بې ځایه دغه یو اقدام کوي. د دوی په خبره چې په افغانستان کې د ښځو د نجونو حقونه خوندي دي، ورسره موافق یاست؟
نه، دا طالبان هرڅه وایي. چې په افغانستان کې روان دي، په کوم اسلامي هیواد کې روان دي؟ افغانستان کې انجونې مکتب ته تللی نشي، دا په کوم دین په کوم مذهب کې ده چې انجونو ته اجازه نه ورکوي چې درس وایي؟ دا خو ډیر مهم ده. څه چې طالبان وایي هغه خو طالبان وایي، او څه چې موږ ګورو، څه چې افغان ښځې په افغانستان کې څرنګه چې ژوند کوي، نه دا خو ټول نړۍ ګوري. داسې چې طالبان کوي دا عدالت نه دي، دا د ښځو د حقونو ته هغوی احترام نه لري. طالبان خو وایي، طالبان خو نه غواړي چې د ښځو پاکه خبرې وکړي، ځکه چې هغوی پوهېږي څه کارونه چې په افغانستان کې روان دي، هغه نه عدالت دي، نه اسلام دي، هېڅ نه دي. هغوی خپل سیاسي اهدافو ته د رسېدلو لپاره د ښځو نه استفاده کوي، ښځو باندې هغه فشار راوړي، ځکه چې هغوی خپل قدرت غواړي، هغوی خپل سیاسي برخه غواړي. دا هغه لپاره دا کارونه چې په افغانستان کې طالبان کوي دا زما په نظر عدالت نه دي، ځکه چې ښځې هلته لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي.
دغه طالبان چې اکثرا په داسې مواردو کې چې د بشري حقونو موضوع را برسره کیږي، په تیرې د ښځو او نجونو، دوی معمولا د شریعت باندې ډیر تاکید کوي، وایي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د ټولو خلکو په تیرې د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه تفسیر چې دوی له شریعت څخه کوي، دا په مختلفو هیوادونو کې بیا کوم وګورو، نورو اسلامي هیوادونو کې وضعیت بل ډول دی. ولې
زه وایم چې طالبان کوي چې ټول د شریعت په اساس، نو آیا افغانستان یوازنی اسلامي هیواد ده؟ دا څنګه ده؟ په بل اسلامي هیوادونو کې د ښځو وضعیت داسې نه دی. ښځې حق لري چې درس وایي، ښځې حق لري کار وکړي، لیکن څه چې طالبان کوي دا نه په شریعت کې ده، نه په دین کې ده. هغه ما وویل چې د هغوی ایدیولوژي ده، د هغوی سیاسي اهداف ده، چې هغوی غواړي خپل ځان ته ګټه لاسته راوړي، نو د هغې لپاره څه ښځو باندې فشار راوړي. دا په هېڅ دین او مذهب کې نه ده. څرنګه چې وایم، اسلامي هیواد داسې لکه افغانستان غوندې ښځو باندې بندیزونه نه ده لګولې چې طالبان کوي.
ډېر مننه اغلې امین. د مدني فعال او د بشري حقوقو مدافع اوګي امیل هم د ټلیفون لاره را سره وصل شوې ده. اغلې امیل، خبرونه تخره خلاص.
مننه کوم تاسو ته سلامونه قدرمنو میلمنو ته اوریدونکو ته.
کور ودان نه پوهیږم چې تاسو دا بحث تر اوسه پورې تعقیب کړی که نه دی تعقیب کړی. زموږ بل میلمنه خدیجه امین ده، او پر دې خبرې کوو چې دغه د بشري حقوقو په تیرې د ښځو او نجونو د حقوقو موضوع چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې تر څنګ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د ویناوالو او تر څنګ په کتنو کې را برسېره شوې ده، په دې مو نظر واخیست اغلی امین چې آیا دا به مرسته وکړي له دې سره چې طالبان نو سره د یو نړیوال میکانیزم له لارې حساب کتاب وشي؟ ځکه چې یو شمېر هیوادونو ویلي دي چې دغه د ښځو موضوع په افغانستان کې باید د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا به وکولی شي د ښځو په وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
مننه کوم. که واقعاً دغه ټول هیوادونه چې اوس په دې عمومي اسمبلا کې دوی سره راټول شوي دي، زه فکر کوم که دسته جمعي دوی دې ته متفق شي او نیت ولري، اراده ولري چې یو فشار لاري نه په دوی باندې یو شدید غبرګون دی او د یو میکانیزم د لارې نه په دوی باندې داسې یو برخورد وکړي چې لاسر شي، ځکه چې دا خو یې توجیه دوی نه لري. ځکه د بخښنې نړیوال سازمان څو وخت مخکې د نجونو د ښوونځیو د تړلو په وړاندې یعنی شدید خبرګون خود نو خبره پدې کې چې دا خود انجونو هغه اساسي حقونه دي نن چې نړیوال هسته او دلته و هر چیرته او په خپل دیننه افغانستان کې ډیر خلک خپل اوازونه پورته کړو دوی د فشار لاندې راوستل دي مګر د دې وګونو کانه دي د دې وګونو کې معلوم شي دوی باندې هیڅ تاثیر نه کوي هیڅ اغیز نه کوي اصلا دې ورځو کې چې کله دې مصاحبېم کوي یو رقم خان دی ول د نجونو هاها د نجونو مکتبونه خو یعنی هیڅ امنیت نه لرو چې دا باید خلاص کړو او اخر یو څوک په یو پروګرام کې په یو ډېر جدي پروګرام کې ویل شاف شاف نه شفتالو مونږ یې اصلا نه غواړو چې د شپږم ټولګي نه پاس جینکۍ مکتب ته لاړ شي نو کدا سي نړیوال فشارونه دی باندې نه یو ملل متحد یو تصمیم ونیسي سي جدي یو دریس ورنه کې کدا سي ادامه پیدا کړي دا سلورم کال دی یا ورځ تعلیم نشاط پات کېدل څه فکر کوم چې دا لوی جفا دی او هغه د تعلیم نه چې څوک یا ورځ یا کم مده پکې ځان راشي هغه بیا نورمال حالت خپلولی نه شي اوس هم جنکۍ درې کاله او دا د څلورم کال چې دوی د مکتب نه پاتې شول دا لویه ضربه ده لوی خیانت شو لوی ظلم شو ځکه دوی هیڅ کله به هم میلیونونه میلیونونه جنکۍ به د امیش دپاره خپل هغه ارزوګانو ته ونه رسېږي ځکه درې کاله کې هغوی ستر کېږي هغوی یا جبري ودونو کې مجبورېږي یا یو کار کېږي مثلا بالکل لوی وي بیا که لس کاله تېر شي د دوی او که نور هم دې نه زیات تېرېږي کم تېرېږي بیا هغه نشي کولی به هغه مکتب ته لاړ شي هغه بیا خپل هغه هیلو ته رسېدل ناممکن
تاسو یو څه لمن یاست د ملګرو ملتونو د ورستي اقدام ته د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې پزغرد وویل چې په افغانستان کې اکثرا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کار اخیستل کېږي او ده وویل چې دغه جنسیتي نابرابري په دې هیواد کې ډېره راڅرګنده ده د هغې مرستیال په سیاسي چارو کې روزمیرو ډی کارلو چې څه موده مخکې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ له چې طالبانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و د دې غونډې مشري کوله دې هم یو ناهیلي څرګنده کړله یو شمیر هیوادونو چې غوښتل د دوحې پروسه مخته یوسي د طالبانو د دغو وروستیو قوانینو په تیره بیا د وروستي فرمان چې په هغه کې ښځې ډېرې ځپل کېږي له دغه وروسته ډېر هغوی هم ناهیلي دي او داسې فکر نه کوي چې دغه د دوحې پروسه به مخته لاړه شي د دوحې پروسه هم د طالبانو لپاره مهمه پروسه ده نړیوالو ښکېلتیا ممثل ملګري ملتونه دي په افغانستان کې ځکه لویدیځ هیوادونه له طالبانو سره اړیکې نه پالي یوازې یو شمېر هیوادونه دي چې د افغانستان ګاونډیان روسیې چین او د دې په شمول باندې او اکثره لویه مرسته چې د په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په برخه کې کیږي هغه د ملګرو ملتونو لخوا کیږي په تیر بیا د لویدیځو هیوادونو او پر راس کې هم د امریکا له لوري که چیرې دغه د افغانستان موضوع د یو نړیوال میکانیزم له لارې بررسی کیږي یا څیړل کیږي او په هغه کې واکمن طالبان مسؤول ګڼل کیږي فکر نه کوي چې دا به وضعیت له دې هم بدتر کړي نه یوازې د بشري حقونو په موضوع کې بلکې په افغانستان کې ډیر خلک وږي دي تږي دي او مرستو ته اړ دي
ګډ باندې کې ده ځکه چې دوی دا د ښځو مسله کلک نیولې ده او نړیوال هم جرأت کوي چې بشري مرستې خپل ورسوي او د دې قوانین ورسره بلې د میرمنو په مقابل کې دومره هغه ډېر ضروري آزادګان ته چې میرمنې باید ولري هغه ورسره بلې یعنې ته فکر وکړه چې وایي دکاندار سره دې خبرې ونه کړي نو په اشاره خبرې وکړي څه وکړي اوس خو دلته په افغانستان کې ډېر نارینه لاس ورکړل میرمنی سرپرست نه لري نارینه نه لري هغه نه لري نو چې د خپل ژوند د بقا لپاره که دا هلې ځلې ونه کړي نو بیا څنګه کېږي دا خو ډېره سخته ده زه نه پوهېږم چې دوی چې قوانین هغه کوي یا دې برخه اړخ ته ګوري چې افغانان څومره ستونزې لري
دوی د دې افغانستان نه دی، دوی په سترګو نه ویني، دا د میرمنو خالتونه ایوازي، دا د ښار تو خزي نه دی. تا تاسو تلاشه چې هغوی باید مبارزه وکړي چې د انسان په صفت څوک وپېژني. دونه بلا ستونزې سره هغوی مخ دي که نړیوال یو یو سروې وکړي، د نږدې نه خپل ټیمونه ولیږي، بیا پوهېږي چې په دې جغرافیا کې څه تیریږي، په دې وطن کې څومره بد حالت حاکم دی. په اقتصادي لحاظ هغوی بیخي تحت صفر دي، بیخي هلته ژوند نشته، سړی بیخي بېزار کېږي د ژوند نه. نو خبره په دې کې ده که دوی باندې داسې فشارونه را نه وړي او دوی همداسې خپل دغه دریس ته ادامه ورکړي، زه فکر کوم چې بیا نو ملل متحد هم د دې استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. بیا نو خلک دا فکر کوي چې د پردې شاته به بل خبري او دغه برنامه د بل چا به وي، په دوی به تدقیقي او دوی کوي، دوی ته هیڅوک هم په تکلیف رسولی نه شي. دوی سره د دوی فکرونه هیڅوک اړولی نه شي. د دوی هغه کوم قوانین چې غواړي چې په ښځو باندې څومره ظلم وکړي چې مخه یې نشي نیولی. دغه نړیوال دا دومره سال قانونه د بشري حقونو د دفاع دپاره، دا خپل ملل متحد، دا خپل امریکا، دا نه څه چې په دې کې یو څو نفر حاکم شوي دي، هر څه غواړي وکړي او دوی به هیڅ هم ورته ونه ویلی شي.
مننه وګه یامل خدیجه امین، تاسو مره سره وو سه کور ودان چې منتظر پات شولې د ښځو د حقونو بل مدافع رابعه ستانگزی هم د ټلیفون لاري را سره وصل شوې ده. اغلی ستانگزی، تاسو هم خبرونه ته خراغلاست. زموږ د دو نور ملمنو څرګندونه به تاسو نوی اوریدلې، خو موږ په همدې خبرې کوو چې د نړیوالو وروستي عکس العملونه به آیا وکولی شي چې د ښځو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي کنه، په دې باندې څرګندونه وکړي. خو راځو تاسو ته، تاسو به حتما هر هغه خبره چې د ښځو د حقونو په ارتباط باندې کېږي، که هغه په کور دننه وي یا په نړیوال سټیج کې وي، دا به تعقیبوي، ځکه چې ستاسو ژوند پورې تړلی دی. دغه وروستۍ ویناوې څرګندونې چې په وروستیو څو ورځو کې د نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کې یا د عمومي اسامبلې تر څنګ رابرسېره شوي دي، څومره هیله بښونکي دي؟
سلامونه تاسو قدرمنو میلمنو او رینو ته وړاندې کوم. مننه ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړله. ما د خویندو نظرونه وانه اورېدو، په هر حال مطمئنه یم چې دوی هم هغه جامع نظرونه وړاندې کړي. خو کومې خبرې چې نن ورځ راپارېدلې او دغه لپاره غږونه پورته کیږي، زه مطمئنه یم چې په چې مثبت اغیز به پر افغان میرمنو باندې، افغان میرمنې چې هلته افغانستان کې اوسېږي، پر هغوی باندې هېڅ مثبت اغیز نه ده کړی. یعنی د هغوی پر ژوند او د هغوی د تحصیلي او کاري موضوع باندې، ځکه چې که موږ غواړو چې ښځو ته حق یا ښځو ته کار غواړو، موږ باید ټولنیز امن ته کار باید وشي. تعقدي حکومتونو یا د حاکم نظام مکلفیت او مسؤلیت ده چې باید هغه چاپیریال، هغه زمینه مساعده کړي چې دوی غواړي. دوی صرف قوانین وضع کوي، ورځ تر بلې قوانین سختېږي، قوانین دوی وضع کوي، خو د دې لپاره چې ټولنیز امن ته باید څوکي، هغه ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. او دویمه موضوع چې ډېره مهمه ده، باید
تاسو د افغانستان ځای، تاسو د ټولنیز امن یادونه وکړه. خزه په ټولنیز امن کې څومره مهم رول لوبولای شي، څومره رول لوبولای شي؟
خزه چې د څومره تر څومره مطمئنه نیوي چې په دغه ټولنه کې زه په امن کې نه یم، نو خزه څنګه جرأت کوي چې په یو مرتاله ټولنه کې خزه له کوره ووځي، خزه د خپل غږ چاته، او خزه د خپل راتلونکي لپاره یو څه غواړي او یې نه نووسي.
بله، مننه. کراشو دی خبرتا چې مخکې اغلی امیل هم په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې طالبان په دغه خبرو سر نه خلاصيږي. دی طالبانو کراشو دی افغاني ټولنې ته کدا غوونه نن ورځ په نړیوال سټیج کې را پورته کیږي، دا د اکثر افغانانو غوښتنې هم دي. په تیر بیا د ښځو او نجونو غوښتنې دي. ښځه غواړي، نجونې غواړي چې زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي، او بل اخره په
د لوړو زده کړو لارې بیرته ټولنې ته خدمت وکړي. درازو د ټولنې خدمت ته یو مهم برخه یا یو مهمه برخه چې ښځو ته سخت اړتیا ده هغه د روغتیا برخه ده. که چیرې ښځې له لوړو زده کړو بې برخې کیږي او د تحصیل زمینه ورته نه برابرېږي، سبا ورځ به دغه افغاني ټولنه متخصص ډاکتران له کومه کوي؟
مانه نن به خبر ته زړه راځي ما تاسو رامخصه وای ګورې کب مونږ په ټولنه کې 15 کال یا 10 کال د ښځو په زده کړو یا کار باندې بندیز لګیږي. دغه نزی او پښتنه تاسو نه کومه دغه ستونزه یا نقطه چا ته رسیږي؟ که اره دله په افغانستان کې حاکم یا وایي ته دومره زده نه رسیږي، ځکه چې فساد دی هغوی په لاس کې ده. د هغوی که ښځې که لوڼې که مېرمنې ناروغېږي، هغوی هر رقم ته لار ورته برابرولی شي. د ستونزه دا ده چې د مونږ ولسونه ورسره په غم کې پاتې کیږي. کله چې مونږ اوس وایو چې د ښځو لپاره دلته غونډه ونیول شوه، دلته د مونږ سره همدردي وښودله شوه، دلته دا داسې وکړه، دا داسې ویلې، پلانکۍ وزیر یې داسې ویلې، نه دا مونږ دردونه نه دا واکوي. ګورې مونږ او تاسو که د دنیا پالیسۍ ته ګورو، اوس دنیا د مونږ د ښځو لپاره خپل اسکار نه قرباني کوي، د مونږ لپاره څه نه کوي، صرف د مونږ نه همدردي کوي، وایي چې دغه کار بد ساته، دا باید خپل لورانو ته یا ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي. نو کله چې مونږ ښځو ته د کار یا د تحصیل زمینه غواړو یا د مونږ حاکم نظام یې غواړي، حاکم نظام قوانین که سختوي قوانین وضع کوي، نو د دې حل لارې لپاره باید یو ټکی یا یو آپشن په دې لپاره باید ولري چې څنګه مونږ کولی شو دغه ستونزې حل کړو، دغه ستونزې څه رقم ته باید حل کړو. له ډاکټر صاحب قرضاوي نه چا پوښتنه څه وکړله چې د ښځو د سفر په هکړه، چې که ښځه یوازې سفر وکړي، هغه اول کې دغه ټولې موانع چې د اسلام نظره دي هغه یې ویلي، په آخره کې بیا ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث ویلی چې داسې بشارت یې ورکړی چې داسې وخت کې به راشي چې ښځه د همین په فضا کې له عراقه تر مکې سفر وکړي. نو ګورې کله چې د امن فضا موجوده وي، یوه ښځه مطمئنه وي چې زه د هغه له کوره وځم، تر ښوونځي پورې ځم، تر روغتونه پورې ځم، تر کار یا تر پوهنتونه پورې ځم، ماته د امن فضا موجوده وي، نو اوس باید د امن هغه فضا ته کار وشي. هغه قوانین چې دوی غواړي چې دغه کې ښځه باید په امن کې اوسي. که مونږ او تاسو ګورو په نوره دنیا کې یو نارینه دغه جرات نه کوي چې په رسمي فضا کې یو چاته موانع ایجاد کړي، نو دلته هغه قوانین وضع شوي دي، هغه چاپېریال تکار شوی د دې لپاره ټوله ورځ په دې باندې پالیسي یا کار نه ده شوی چې خپل فرامین رامنځته کړي، قوانین دا سخت دي، ورځ تر بلې په ښځو باندې هغه چاپېریال نوره مرسانه کړي او د دې د حللارې لپاره هېڅ هم ونه اوسېږي. نو اول باید حکومت خپل پالیسي کې بدلون راولي، چاپېریال د ټولنیز امن لپاره کار وکړي، چاپېریال ښځو ته برابر کړي، او د دې تر څنګ ولس ته چې زیان رسېږي، ولس ته پکار ده چې د مونږ ورونه، د مونږ پلارونه، ټول د خپلو د لورانو د ښځو د حق لپاره خپل غږ پورته کړي، او دغه افغانستان دننه کې دغه خبره حل
شي. مننه اغلی ستانغزای. اغلی امین، تاسو ته درځو په دې برخه کې چې نړیوالو ووس د ښځو حقونو یا د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونو موضوع ته جدي پام اړولی دی، او موضوع یو څه داسې ښکاري چې جدي کیږي د عدالت نړیوالې محکمې ته که چیرې دا موضوع وړاندې شي. له دې سره په خپله نورې د ښځو د حقونو مدافع ټولنې څومره مرسته کولی شي، څومره دغه اقدام ملاتړ کولی شي، په کور دننه ښځینه فعالان څومره دغه اقدام ملاتړ کولی شي چې وکولی شي دا په یو ډول باندې د فشار یو آله وګرځي چې دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، دا وضعیت نه د افغانستان په ګټه ده، نه د راتلونکي په ګټه ده، او نه د ولسونو. بلې اغلی امین، مهرباني، ساسو غږ اوریدل کیږي؟
څرنګه چې معلوم ده دا ډېر مهم ده، ځکه چې د نشه چې په افغانستان کې دي، موږ چې د افغانستان نوار یو، نو څرنګه چې په دې تیر درې کال کې موږ همیشه یو بل سره یو ځای یو ملاتړ کوو، نو اوس هم دا ډېر مهم ده چې خو ټول هر څه مهم ده چې باید افغان نارینه مونږ سره یو ځای شي، چې بدبختانه
مونږ ګورو چې هغه څنګه چې څنګه چې مونږ د هغوی ملاتړ ته ضرورت لرو هغوی مونږ سره نه دي. نو که اوس دا فشارونه سره چې نړیوال په طالبان باندې راوړي نو په افغانستان کې د نن نارینه مونږ سره یو ځای شي مونږ نه ملاتړ وکړي فکر کوم چې دا اوس ډېر مهم ده ځکه چې دا رښتیا ده چې دا تیر درې کال کې موږ شته خپل حقو لپاره مبارزه کوو او خپل غږ اوچت کوو لیکن یوازې دا هیڅ امکان نه لري اوس باید نارینه هم موږ سره یو ځای شي او زه مطمئن یم چې ډیر ژر به موږ خپل نتیجه واخلو او ډیر ژر به افغان ښځې دا زندان نه به آزاد شي.
مننه آغلی امین. اوګی امیل تاسو به حتماً را سره یاست ګومانم. تاسو ته درځو په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه سرغړونو موضوع یا دا چې په افغانستان کې د کلتور یا د معافیت کلتور حاکم دی دا ډیره اوږده مخینه لري تقریبا څه باندې څلور لسیزو راهیسې په افغانستان کې ډیر جرمونه ترسره شوي دي ډیرې سرغړونې شوي دي د بلې د حق د جرمونو نړیوالې محکمې هم هڅې پیل کړې وې چې دغه موضوع ته رسیدګي وکړي او بلاخره په یو ډول باندې هغه عاملان چې په افغانستان کې له بشري حقوقو یا د بشریت ضد جرمونو باندې تورن دي له هغه سره یو حساب کتاب وشي خو تر اوسه پورې داسې دغه پروسه هم داسې به نیمګړې پاتې ده او چا یې غم نه دی خوړلې. هر حاکم چې راغلی هر حکومت چې راغلی دی خپل ځان ساتلی دی او دغه موضوع جدید نه تعقیب کړي. یو علت هم ممکن دا وي چې طالبان زړور شوي وي چې تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د مخکنیو سرغړونو سره حساب کتاب نه دی شوی نو دوی سره به څوک حساب کتاب کوي. که چیرې دغه اقدام کیږي د عدالت نړیواله محکمه په دې کې ښکېله کیږي آیا دا تاسو یو داسې اقدام بولئ چې یو نوی ور به پرانیزي هغه څه په وړاندې چې د نړیوالو نورمونو یا په نړیوال قانون کې هغه د منلو وړ نه دي په تېره بیا د حقونو موضوع چې یو انسان حق لري زده کړې وکړي کار وکړي آزادانه وګرځي را وګرځي؟
بالکل کچېره دغه مسله جدي اونې ولشي دا بهترین فشار دی خو متاسفانه ډېر زیات باور نه لرم. هله من يم چې دوی دغه غږ پورته کړي دوی نړیوال محکمې ته دغه موضوع دوی ورسوي او عملی بڼه ولري دا به ډېر کومک وي. دا به آخري فشار په دې باندې چې دا به وکولی شي. درې کاله خو هغه سي اوستی شو چې اوس دغه کال کې څه وکولی شي د دوی مخه ونیول شي او دوی لاس په سر شي چې د میرمن دپاره د ډېر ورباندې دونه غیر ضروري فشارونه او مجبوریتونه چې دوی بندیزونه هره ورځ شپې خوب ویني او سهار ورباندې عملي کوي دنه لاس په سر نشي. نو دا د ملل متحد او ټول دنیا ته شرم دی چې په دې ځمکه کې په دې مکه د ژوند بخون کی ستوري پر مخ دلته یو داس یو حالت جریان لري خو دې پستر ګوینی او د کوس نړۍ خود د سینې د چی د تینا سبا خبره نه دي زمون حالت یو ډون دی لیدای شي اوس ټول ته معلوم دی واځي د چی څه حالت دی او کدا کارو شي دا خو ډیر لوی اقدام وکاملی غوڼه ولري خو افسوس د دې لري نه زده د جمهوریت کې په پارلمان کې چې څونه وګختل څومره جرمي اشخاص هلته چې مجرمین او هغه معلوم الحال د وکیلان د پارلمان او دلته چې د وخت هغه عدالت انتقالي عملی شي. هلو اوري؟
بله بله مهرباني تاسو ښه اوري. او مهرباني
عدالت انتقالی باید دلته باید عملی شي. دوی په خپل چې مجرمینو یو تعداد زیات البته زیات تعداد دوی وکولای شو چې د مثلا نه باید شي د سي قوانين هغه چې فیلند پارا دینه باید موږ صبر وکړو دا په پراتن کې ورونه بیا فکر وکړو. نو متاسفانه کدي نو وړي دنیا یې باید وګوري خپل د ملل متحد بشري حقوقو سازمان باید
حتماً دا پدی فشار اوری دنیا کی منگ افغانان پنڑی پا گود گود کیو دا نور حوادون دا اسلامی هم کاری سازمان دا حوادون کولیشی دا سازمانون کولیشی چی پدی بان فشار اوری او کدا کاروشی دا مطمئنی چی دا مصبت اغیزه کهی او د سکل بمون یعنی دیر لری بنهی لکه دا خور خبره چی دیویلی بمون خپل اکونو تا ورسیگو یو سر نرمخ ورشی یو سر صاب و بسو بلکل طول روانی شوی دی باورو که
بل.
چی دا حالات سب دنگدین او گوری دیر زیاد درده اون که دی او ریدلی خو پار صورت او گوری دیر سکل ده
من نه وګه یامل رابیا ستانګزای تاسو یو موده په لوګر کې یو مسولیت هم درلود تجربه لري لوګر هم کابل ته نږدې پروت ولایت دی خو یو څه خوار د دومره د رغونی کار ورته نه دی شوی تاسو چې هلته کلیو او باندو ته تللی د خزو وضعیت مل نږدې کوت اول راته ویل شي چې هلته تحصیل یافته میرمنی پدی لوگر که پیدا که دی پتی ربیا دی روختی ها پا برخه که اوزین نور و برخه که چه دی خزو دی لری پرتو کلیو او باندو دی خزو جون دیر پوری ترالیو
بلکل دکل چه لوگر سلالما ما حال تا ولی دلسته پا اغشلو کلونی که منگ سنگ فرصتون رو لحظه ور کری سارا دی چه منگ پا لوگر که دیر کدرون خیدناو که منگ درلوده کو اکثریت بچه پلو دلوگر وی او تخصص به دلوده معمولا لغل طول پا مرکز که ول مون پا لوگر که پروختون که یوام تخصص دلوده لست سغم دی بدخشان و پیغ وقت نو اغا پا مرکزی روختون که البته نسایی سانگه که نو مونگ او اغا که ما اختلا او که چه مونگ باید دلتا لدی جنه کسان معرفی کو چالتا تلنگون او اخلی آلی تحصیلات ادامه ورکی چیز آلتا ضرورتو ندیرو او کدی ترازی چی پلوگر که پکنیو که یک کنده کار سه و کار سه وقت دی قناعت وار نو دی ولایت بودی جا اقا انسانات چی ولایت مختصه و اقا دی زرشاد وقتو او چی مون دی لوگر نفوس دا کتل چې نفوس څومره دا غوښتنې څومره دي هغه هیڅ بسنه نه کولی دی
هغه سره ځای د پښتنه مې د دې لپاره وکړله چې دغه چې کابل ته نږدې ولایت لوګر او چې لوګر کې دغه حالت وي پکتیا نه مونږ راپورونه درلودل پکتیکا نه درلودل چې یو متخصص ډاکټر هلته نه و یو دوه هندي ډاکټر یو وخت هلته کار کاوه هغه هم هغه شرایط نشو زغملای او کارونه یې خوش کړل نو رازو دې خبره ته چې طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي دغه ټولنې مسولیت ورلغاړي ټولنې ټول وګړو ته باید دوی رسیدګي وکړي په تیرې بیا د روغتیا په برخه کې د ماشومان او د نجونو د خزو دغه او وڅ دوی وای چې موږ دغه حقونه ورکړی دي د خز د نجونې د نجور
دغه نه کړو تاسو په خپل تمه پورا جواب نه لی او اجازه راکړئ چې په خپل جواب تکمیل کړم
زه غواړم چې تاسو دغه له تحصیل سره وتړی د ټولنې دغه دردونه څوک دوا کول شي په تیر بیا د ټولنې دغه برخې د نجونو او د خزو د برخې آیا نارینه کولای شي
اغه شو کلونه کې چې موږ کوم راستي ساتو نه دلودو اغه چې لاسته تللې ولات ما په خپل راپور کې لیکلې ولا اغه وخت کې او ما خپل چې کله وخت ما زم مرکز سره مناسبه دلودله ما دا خبره ورته کړلې چې کلوګا کې کوم راکارت باید سره وای چې یو مرکزی ولایت د ایت نو وسوي اغه امکانات موجود نه وو بیا به دوی لې چې خلک خو جنگونه دي کنه هلته خو مخالفینه مونږ پرېږدي اوس خو مخالفینه نسته دا اړو کوم چې راځي ګوري عيني توقع چې اوس امارات نه کیږي اغه وخت کې جمهوریت ته کیږي جمهوریت کې لا امکان ډیرو جمهوریت کې پیسې راتللې او ایول کې چې البته اغه وخت کې بيخي زلوم د لاس کله مخکي اوایل د کاجی صاحب کې همدغه احساس همدغه امریکایانو او د ټول تیزاري کولې چې د خدای د ګوري پروپوزل راکې د تعلیمي برخه کې هر برخه کې تاوی امکانات ورکولو دی هغه پروژې هغه به ځای کې آسیا پروپوزل به نه ورکول چې هغه د ټولنې په خیر وي ار چې خپل شخصي جيبونه دا کول به ته ونه وروتل هغه رقم تک بنیادی کار
یعنی هغه لسان ځای په تیر شلو کلونو کې مو فرصتونه ډیر له لاس لاړل بیا چې په لرو ولایتونو کې یعنی جدي ولایتونو کې به ډیر کار شوی وي بله من نه کوم
بیا چې په ټول افغانستان کې باید
کار
وایي چې کار هغه رقم تک نه د قناعت وړ کار نه وسوي من
مننه اغلی خدیجه امین. یو موضوع چې طالبانو زین چارواکي کله کله رابرسیره کوي د خزو د حقونو سره یا نور سره، زین وختونه دوی وای چې ټولنه د افغاني ټولنه په ډیرو مواردو کې د دې کار مخه نیسي، سنتونه هلته دودونه رسم رواجونه دي، او یو انجلۍ چې په یا ښځه چې په لرې کلي او بانډو کې هلته وي یا انجلۍ په تیره بیا د زده کړې سره دومره زیات دوی وایي لیوالتیا نه لري پلرونه میندې. آیا خبره هم داسې ده کله کله چې دوی غواړي چې مثلا دغه یو توجیه کړي چې ولې دغه قوانین سخت دوی لګولي دي؟ دوی فکر کوي چې ټول افغانستان تر هغه لوري کلوب او باندو څخه ګوري، او کدلته خاري تمدن هم یو څه ایجاد شوی دی په دې تیرو په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې.
نه څنګه چې موږ هغه موږ نه شو ویلی چې په ټول افغانستان کې دا داسې و چې ځینې کورنۍ یا کورنۍ نه غواړي چې ښځې درس ووایي یا کار وکړي. هغه په ډېره ځینې ولایتونو کې وو څرنګه چې هغه لسانږدې ویل، نو دا موږ نه شو ویلی چې په ټول افغانستان کې، ځکه چې په هر هیواد کې اوس چې موږ په اسپانیا کې ژوند کوو، په دې اسپانیا کې هم لکه ځینې هغه دي خلک دي ځینې کورنۍ دي چې په بل ولایتونو کې نه غواړي چې نجونې درس وایي په اسپانیا کې، یعنی اسپانیا یا اروپایي هیواد ده. همداسې په ټول هیوادونو کې امکان لري چې ځینې کورنۍ اجازه ورکړي ځینې ونه کړي، او ځینې کورنۍ چې په افغانستان کې وو هغه د امنیت لپاره چې هلته امنیت نه وو، په ځینې ولایتونو کې د طالبانو له امله هغه نه امنه ولایتو د هغې لپاره کورنۍ ډارېده خپل نجونې درس ته نه پرېښو نه اجازه نه ورکول. او دا موږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې، ځکه چې هر څوک حق لري هر تصمیم ونیسي، او افغانستان ته ډېر وخت نور هم پکار و چې دې باندې کار وشي، ځینې کورنۍ باندې چې خپل نجونو ته خپلو ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي تحصیل وکړي درس وایي. نو دا شل کاله موږ لپاره کافي نه وو، او موږ نور وخت هم ضرورت درلو، ځکه چې څرنګه چې موږ په افغانستان کې هر رژیم چې راځي هر دولت چې راځي نو خپل ګټې ته ګوري، افغان ښځو ته پام نه کوي او پام چې کوي هم د خپل منفعت لپاره. نو دا موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې په هم داسې و، یا ځینې افغانان اوس په دې وضعیت سره راځي ده، هغوی مشکل جلا ده. نو په افغان شې خپل ضرورت لري چې درس وایي تحصیل وکړي او په سیاسي اړخو کې هغوی باید حق ولري تصمیم ونیسي. نو دا څه چې په افغانستان کې روان دي او څه چې طالبان وایي زه دې سره مخالف یم، ځکه چې ټول افغانان به سینې دي.
بله آغلی امین، تاسو مننه. ډیر وخت نه لرو څو دقیقې وځ دي خبرونه ته پاتې دي، کله بحث د سره روان غوړو چې اوس چې د طالبانو د حکومت سره باندې درې کاله تیریږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې همدا د ښځو او نجونو د حقونو څخه سرغړونه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کیږي. د نړۍ هیوادونه هم په دې کې سره ویشل شوي دي. لویدیځ هیوادونه په تیره بیا د بشري حقونو موضوع ډیر راپورته کوي، او یو شمېر نور هیوادونه لکه روسیا او چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري، کوم موضوع چې د بشري حقونو سره په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې راپورته شوی دی. موږ لیدلی دي چې دغو هیوادونو هغه پریکړه لیک نه دی تصویب کړی، یا هم لرای ورکولو څخه ډډه کړې، او په د یوې اعلامیې په بڼه باندې دا را هغه صدر شوی دی. کراش اوس د موضوع ته چې کچېری د لویدیزو څو هیوادونو چې دغه اقدام کړی دی، غواړم لاند له تاسو واورم چې له آیا له دې سره به ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو سره اوس اړیکې پالي هم یو ځای شي؟ په تېره بیا آیا اسلامي هیوادونه به دغه لویدیزو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی وکړي کنه؟ اغلی وګی عامل لومړی به له تاسو واورو.
سواله زه فکر کوم کوزه هیلمن يم چې نور هیوادونه خصوصا د اسلامي هیوادونه باید دی غږ پورته کړي، ځکه چې دوی هم د اسلام دعوه لري. دوی ته باید قناعت ورکړي چې دغه رقم حالت ته دوام ورکول دنیا په تاسو باندې خاندي، ستاسو د دې کړنې مخالف دي، هغوی نه غواړي، او
څه ظلم چې دلته روان دي دا خلک اوس د دې خلاف دي، تاسو نظر لري دوی باید وغوښتل شي، دوی نه حساب دي باید وشي، ځکه چې تر ننه پورې چې دوی غږونه پورته کړل دوی وانه ولیدل، دوی پروا ونه ساتل، نو په خپل کړنو باندې ادامه ورکوي. که داسې وي دا خلک خو انسانان دي، آخر حق لري. دغه ملل متحد خو د بشر د حقونو د حفاظت دپاره او د نړۍ د امنیت په خاطر جوړه شوې دي. نو چې زه داسې حالت لرم او دا زمانه دفاع نشي کولی او دوی ته قناعت ور نشي کولی او حتماً داسې یو کړنې هم شته دي چې په دوی باید څه رقم فشارونه راوړي، نو دوی باید آرام کې نه نه او که دا داسې دوام کوي او د دوی کلونه هم زیاتېږي، موږ په دې حالت کې د دې حالت زغمل دومره سخت ده چې هیڅ حد نه لري. نو خبره په دې کې ده زه هیله من یم چې د ملل متحد معاونه چې ده آمنه محمد، هغه چې څو ځلې راغله او دوی مشرانو سره یې وکتل، هغه ښځې سره ګوري، مګر د افغانستان ښځې سره دوی نه ګوري. هغه ښځه نه ده، هغه هم د اسلامي هیوادونو نه او مسلمانه ښځه وه. څومره دوی نه خواهش وکړو، څومره په دوی باندې فشار راوړو، څومره دوی ته وخت ورکړئ، لیمندي وکړه چې تاسو به دا کار وکړئ، او هیڅ د هغوی پروایې ونه ساتل. همداسې کوم د اسلامي هیوادونو هغه کوم سازمان چې ده، د همکاریو سازمان چې ده، هغوی څو ځله دا کار وکړو، زه دا ټول خلک هم حیران پاتې دي چې دوی ته به څوک قناعت ورکړي. نو هیلهمنیم چې ټول هیوادونه باید دغه مشکل درک کړي، ځکه دا ډېر اړین ده. دا ډېر د تعلیم سره سیاسي لوبه کول دا نو د کمل وړ نه دی.
مننه اوګه یامل. رابیه ستانه زه تاسو څه وایې پکې لاند کرته وای چې ډېر وخت نه لرو مهرباني.
مننه، زما تمام دغه ده چې د سیمې هیوادونه، امریکان، غربي، اروپایي هیوادونه، دا ټول څنګه چې په دوحه کې قرارداد سره وکړو او دغه یې پیو منل چې همدا اوس هم پاسپورټونه د جمهوریت په ټاپه توضیح کوي، خلکو ته یې ورکوي، ځانونه دوی هم اخلي، همدا اوس د جمهوریت پیسې دوی په جیبونو کې ګرځوي، همدغه رقم چې دغه پیسې او دغه پاسپورټونه یې پیو منل، نو د ښځو په برخه کې هم فشارونه پیدا وړي. او دا خو اول کې د شرم خبره هم ده چې دغه موږ د نورو نه غواړو چې د موږ حق نه وغواړئ، خو دا که دغه زمینه برابره سي اول د ما غوښتنه د امارت نه دغه ده چې راځي افغانان یو د بل په ژبه پوهېږو، یو بل تم سره معلومه یو، راځئ چې کینو دغه ستونزه په خپل منځ کې سره حل کړو. که دوی بیا همدغه ته خوشحالېږي چې د مونږ خبره یا د مونږ غږ نه اوري، د بل چا غږ یا خبره خپې خب لګېږي یا خو ته ښکارېږي، د همدغوی له ادرسه سره یو څه یو باید فشارونه پرې راسي چې دغه د دغه فاجعې مخنیوی وسي او د ښځو د کار او د کار او تحصیل ته دوی اجازه ورکړي، ځکه چې دغه فاجعه افغان ولس ته رسېږي. چې موږ ولسونه لس کاله وروسته به نه ډاکټره لري، نه به په ټولنه کې معلومه وي، نو بیا به د سختو حالتونو سره همدا ولسونه مخامخ کېږي. نو غوښتنه مې همدغه ده چې اول کې افغانان په خپله سره کښېني او خدای دې دغه ورځ راولي چې نور اختلاف په منځ کې پاتې نه شي او ټول په خپل منځ کې کښېني، قوانین رامنځته کړي، هر هېواد د خپل ځان کښېني، خلک کښېني، خپل هېواد لپاره قوانین جوړوي، سهولتونه رامنځته کړي او د خلکو لپاره حکومتونه مکلف دي چې خدمات وړاندې کړي. مننه.
مننه کور ودان. خدیجه امین، تاسو څه پکې وایي؟ مهرباني.
مننه ژوندی سي. څنګه چې ما ویلې دا بیا هم وایم چې مونږ لپاره ډېر مهم دا ده چې مونږ باید یوځای شو، او یوازې ښځې نه، باید نارینه مونږ سره یوځای شي، او مونږ باید په هر هېواد کې یو، نو هماغه هېواد نه وغواړو چې خلکو نه وغواړو چې خپل دولت باندې فشار راولي چې هغوی هم په دې تصمیم کې یوځای شي. نو مونږ ملاتړ ته ضرورت لرو، ځکه چې مونږ نشو کولی یوازې د طالبانو پر وړاندې ودرېږو او خپل حق واخلو. او دا د دې یو ښه اقدام، د طالبان باید دوی باید محکمې ته رسول شي، ځکه چې دوی باید دا حساب ورکړي چې څه چې دوی په افغانستان کې ښځو باندې کوي، نو دا عدالت نه دی.
کور ودان له تاسو درې وړو ملمنو یو دنیا مننه. خزینه فعاله خدیجه امین د خزو د حقوقو مدافع رابعه ستانکزی او د غرض د بشري حقوقو مدافع اوګی امیل چې د نور بس د ام پی پروګرام کې مرسته ګډون وکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خلک
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره می دارو ته څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور می دارو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.